دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونو ته په داسې حال کې چې د اوکرين په ختیځ کې جنگ زور اخیستی دی د اوکرين چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د ماریپول ماسرسي اشاره څخه نور ملکیان هم د تخلیه په عملیات کې راځي دي کیف وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د ماریپول د وسپنی فابریکا چې د اوکرين ځواکونو اخیرنی مرکز دی سل ملکیان راځي دي د روسیې ځواکونو د فروری د 14مې راځي چې کله په اوکرين يرغل پیل کړي د ماریپول شارې ماسره کړي دي اوکرين او روسیې د سرسلیب نړیوالې کمیټې سره په همکارۍ او هڅو د دوشنبه په ورځ د ملکیانو تخلیه کول پلان کړی دی د اوکرين د بارنو چارو وزیر ډیمټري کولوبیا د دوشنبه په ورځ ویل چې تخلیه عملیات روان دي خو تر هغه چې د عملیات تکمیل شوی نه وي پاره د نورو تفصيلاتو وړاندې کولونه ډډه وکړه د وېستل د وسپین په فابریکا کې سلګونو اوکرينی سرتیرو او ملکیانو پناه اخیستي چې زیاتره طبي مرستو ته اړتیا لري د اوکرين جنگ د 14 میلیون څخه زیات خلک د خپل سیمو څخه بي ځای کړی دي او زرګونه کسان تر اوسه په دغه جنگ کې وژل شوی دي د پاکستان د کورونا چارو وزارت اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او د نیمه نسل د بلاری کولو په تور د عمران خان او دغه د ګوند د یو شمیر لوړپوړو مقاماتو د نیولو حکم کړی دي دغه یو د کورونا چارو وزیر رانا سناورا ویلی دي چې د شاغری خان زین متحدینو د بندنی شهر په مسجد نبوي کې پاکستانی مقاماتو ته سپکې سپوري ویلي او خلک د اسلامي مقدساتو سپکاوي ته هڅولی دي په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خبرې شوي چې پکښې د پاکستان د حکومت ځینې لوړپوړي مقامات شودل کیږي چې یو شمیر خلک پرې چیغې وهي او بد رد ورته وایي دغه مقامات د پاکستان له نوي صدر اعظم شاباز شریف سره سعودي عربستان ته په یو رسمي سفر تللي وو د امریکا ژغ ډیوا څنګه وایي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف دا یو سیاسي اقدام او سیاسي غچ اخیستل بللی دي او پرې لګول شوي تورونه رد کړي دي د سوریه د جنگ د څار ډلې د دوشنبه پر ورځ ویلي چې حکومتي چارواکو شپېته بندیان چې ځینې د ویل سیسه څخه د زیات وخت راځي په بند کې وو جمهور رئیس بشار الاسد د افی د یو فرمان د لاري خوشی کړی دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي شاوخوا شپېته بندیان چې ځینې د لاسو کلونو څخه د زیات وخت راځي په بند کې وو د یک شنبه پر ورځ د سوریه د مختلفو سیمو بندیخانو چې د شکنجه او وژنو په وجه پیژندل کیږي څخه خوشی شوی دي د سوریې جمهور رئیس پتیری ولس قانونو کې د افی څو فرمانونه جاری کړي خو د بشري حقوقو فعالان ویل دي چې د شنبه د ورځې فرمان د تروریزم د کزیول وجې ډیر جامع دی رامي عبدالرحمن چې په برتانی کې مشت د څاره د غډلې رئیس دی وای د دې فرمان معنا دا ده چې سلګونه زره بندیان به خوشی شي په 2014 کال کې لاغورسته په سوریې کې جنگ پیل شو چې حکومت د سولېزو مزارچانو زپل پیل کړ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د اوکرين د جنگ د بندولو لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده شغلی مودی د خبره په داسې حال کې کړي چې اروپایي هوادونو ته د دوشنبه پر ورځ سفر پیل کړ خو په څرګنده په اوکرين د روسیې د يرغل غندنه ونه کړه هند چې خپل زیاتره پوځي مهمات د روسیې سره اخلي او د ماسکاو او د لویدیځ سره د اوږدو ډیپلوماټیکو روابط وروسته یوازې په اوکرين کې سمدستي د جنگي جنایاتو د بندولو غوښتنه کړې صدر اعظم نریندرا مودی د جرمني د چانسلر اولاف شولز سره د ملاقات وروسته خبريانو ته ویل د اوکرين د بهران د پیل راسي مش په اوربن ټینګار کړي او د خبرو اترو غوښتنه وکړي چې د جنگ د خاتمه یوازنې لار ده هغه زیاته کړه مش په دې باور یو چې په جنگ کې به هیڅوک ګټوم کوي نه وي او ټول به بایلون کی وي او لدې وجه مش د سولې طرفدار یو د جرمني چانسلر په دې ټینګار وکړ چې په اوکرين کې جنگ یو داسې نړۍ چې قانون مراتوي د خطر سره مخ کړي او روسي له خوا په اوکرين برید د نړیوالو قوانینو د بنیادی اصولو تر پښو لاندې کول دي د غراز د هند او جرمني حکومتونو په یوه اعلامیه کې د اروپایي اتحادیې او د هند ترمنځ د آزاد تجارت پاړه د خبرو اترو د پیل پاړه کلک ناتړ څرګند کړ د اسرائیل د بارنو چارو وزیر یایر لاپید د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ورستۍ و څرګندونه ته چې ویلي دي د جرمني نازی مشر اډولف هټلر کېدای شي يهودي ریشه درلوده پاړه سخت مبرګون شولې او د روسیې سفیر د وزارت لپاره اعزار کړی دي په اوکرين د يرغل ورسته اسرائيلو هڅه وکړه چې د دوړو خواو ترمنز بیلانس وساتي خو یو ایټالوي خبري رسنۍ ته د لاروف تبصره په اسرائيلو کې غوسه راپرولې ده په اوکرين باندې د فروری د 14مې پوځي يرغل رایسي روسي مقاماتو تل ویلي چې هدف یې د اوکرين غیر پوځي کول او له نازګرۍ څخه خلاصول دي او د استرالیا هوایي شرکت کانټاس پلان لري چې د دې هیواد د سړنی شار څخه د برتانیې تر لندن پورې پرته له کومې وقفې د الوتکو سوداګریز پروازونه پیل کړي. د کانټاس هوایي شرکت د دوشنبه پر ورځ ویلي چې ټاکل شوی ده چې دا پروازونه به د 2025 کال تر پایه پیل شي او مسافرین به پوره 9 ساعته پرته له دې چې الوتکه په کوم ځای کې تم شي ناست وي. دا په نړۍ کې د دمې پرته د الوتکې تر ټولو اوږد مزل وي. دا کانټاس هوایي شرکت ویلي چې د دې اوږد واټن لپاره نوې الوتکې په ځانګړې توګه ډیزاین شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو اختر مو مبارک سه. نن په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا جغ سر مقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د پوهنې له بهیر څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غراز د پوهنې وزارت وایي چې په چین او هندوستان کې د 28 میلیونو د ښوونځیو د درس کتابونو د چاپ کار روان دی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت سرپرست مولوی نور الله منیر د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې د ګاونډي هیوادو او نړیوال ټولنې څخه د پوهنې سکتور سره د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او وایان عزیز احمد رایان د مولوی منیر دغه پیغام په اړه خبر اعلان ته ویل چې په تعلیم سمبال افغانستان د هر چا په ګټه دي.
لګران ملت، نړیوال ټولنې او ګاونډي هیوادونو څخه هیله لرو چې افغانستان په تعلیمي ډګر کې یوازې پرې نه ږدي. متمدن، مسکون او په تعلیم سنبان افغانستان د هر چا په ګټه دی. د افغانستان خاوره بشري سرچینې به هیڅکله د کوم ګاونډي هیواد یا بهرني جهت په خلاف نه استعمالیږي. افغانستان د خپلو ارزښتونو په چوکاټ کې د نړیوال ټولنې یو متحد غړی او وفادار متحد دی. مپریګ دی چې دا وفادار متحد د نړیوال تمدن له قافلیت څخه شاته پاتې سي.
د پوهنې وزارت سرپرست په خپل دغه پیغام کې د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د خونځیو د پرانیستو په اړه سندي ویلي. نړیوال ټولنې د پوهنې سکتور سره خپل مرستې د انجنونو د خونځیو د پرانیستو پورې تړلې دي. د پوهنې وزارت وایي چې د انجنونو د خونځیو د پرانیستو لپاره په یو طرحه باندې کار روان دی چې دغه طرحې د بشپړېدو وروسته به افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو خونځي پرانیستل شي. خو دغه وزارت د دغه طرحې د بشپړې د دوه لپاره کومانیټه نه ټاکلې. د پوهنې وزارت د حمل په درې مدني تعلیمي کال د پیل پر مهال د نامعلومې مودې لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو خونځیو د بند پاتې کېدو اعلان وکړ. د ماشومانو ساتنې یوې نړیوالې ادارې سیپ اف د چلډرن د راپور له مخې اوس مهال افغانستان کې 80% انجنونی په خونځیو کې له زده کړو محرومي شوي دي. د بلې خوا د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او وایان عزیز احمد رایان وایي چې د خونځیو د تعلیمي نصاب د کتابونو چاپولو او په خونځیو کې د کتابونو د ویشلو بهیر په چټکۍ سره روان دی او تر اوسه شاوخوا او ملیونو کتابونه په کابل کې په خوځیو کې ویشل شوې دي.
د کابل په ښار او ټولو 1400 کې د 2 ملیونو درسي کتابونو د ویش بهیر بشپړ شوی دی. د هیواد په و نور ولایتونو کې څه د پاسه 6 ملیونه کتابونه د توزیع په حال کې دي. څه د پاسه 15 ملیونه کتابونه چې د هیواد و ولایتونو ته کفایت کوي لچین څخه هیواد ته در رسیدلو په حال کې دي. د 900 پاتې ولایتونو لپاره 20 میلیونه جلد کتابونه په هندستان هیواد کې تر چاپ لاندې دي چې په نږدې راتلونکو کې به د چاپ، انتقال او توزیع پروسه بشپړ شي.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس ویل چې دغه وزارت هڅه دا ده چې په ټول افغانستان کې ماشومان ته د زده کړو یو متوازن او معیاري چاپیریال برابر شي. د پوهنې وزارت دغه چارواکي ویل چې په ولایتونو کې د ښوونکو د کمبود پوره کولو لپاره د آزاد رقابت له لارې د ښوونکو د ګمارلو بهیر پیل شوی دی.
د آزاد رقابت له لارې په مرکز او ولایاتو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر په بریالیتوب سره روان دی. د هیواد په هر ولسوالۍ کې کم تر کمه له درې څخه تر لس پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په سطحه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زر تر اوس زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. د علماو د تعلیمي اسنادو د ارزیابۍ لپاره د یو غوره میکانیزم لمخې کار روان دی.
د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال دغه وزارت سره شاوخوا 250,000 ښوونکي چې نږدې 100,000 یې ښځې دي کار کوي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د یک شنبه په ورځ د کوچني اختر لومړی ورځ ولمانځل شول. په زرګونو افغانان د اقتصادي او امنیتي مشکلاتو سره سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اختر لمونځ ادا کړ. نور حال پر پوښتنه کوي.
طالبانو په یو کم سار اقدام کې د نورو اسلامي هیوادونو برخلاف نن یک شنبه د اختر لومړی ورځ اعلان کړ او په دې توګه د روژې مبارکه میاشت پای ته ورسیده. افغانانو د پراخو اقتصادي مشکلاتو سره سره هڅه کړې چې اختر ته ځانونه چمتو کړي. د کابل سړکونه که څه هم د وچو میوو له پلورونکو ډک وو، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله د خلکو د خرید توان کمزوری و.
بیکاری باوج خود است او قیمتی هم بهی بالاست. یک کیلو بادام با 1800، مردم غریب پس کجا کنه را بخره؟
نن ناغلی من تسودا خستلو ده کوم شه بچ مخ کی بسلو اوس په 200 ده مخ کی بام 2 کیلو در کیلو ورته مجبورین 1 کیلو من شوړای. حکومت نه دای له کو دار نه خونه کنټرول کی.
دا کلون له مخه د افغانستان د شاوخوا 3 میلیونه نفوس څخه کابو 90% په مرستو متکید دي. خلکو په دې اختر کې په اقتصادي مشکلاتو سر بیره د نام نه یو لپی کو هم اندیک نه درلوده.
هم دل مومته چیز بوت خدا نه خواسته کوم کنم بس نشه کوم مشکل پیش نشه. مګم بازم خدا را شکر میگشم که هیچ گپی نشد، هیچ گپی نبود ان شاء الله. استارم ته باز آرام به فکر به دقت نماز خواندیم.
یو څور از یم مشکل 14 یو شای وس ودان الحمدلله وس خو هغه حالاتم بدل څنست وس سپر.
تیر یو میاشت کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې 14 او نامنیو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. طالب چارواکو دا تایید کړی چې د تیرې جمعې په ورځ د کابل په یوه جومات کې زوروري 14 له امله حداقل 10 کسان ووژل شول او شل نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې په وروستیو پیښو کې پر ملکي کسانو برید په کلکو ټکو غندلی دی. دغه شورا په اعلامیه کې د کندوز، مزار شریف، کابل او د افغانستان په نورو برخو کې بریدونو ته اشاره شوې او ویل شوي چې ملکي کسان هیڅ وخت باید هدف ونه ګرځول شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل کور کې د یو شمیر سیاسي څیرو او عامو افغانانو سره یو ځای د اختر لمونځ ادا کړ. کرزی د یو لټ ټویټونو په کولو سره ډیر ژر د ټولو افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پرانستل کېدو هیله څرګنده کړې ده. افغانستان سخت کال د معمول خلاف او پرته له دې چې سعودي عربستان د اختر اعلان وکړي، اختر لمانځي. د سعودي عربستان په شمول ګڼ شمېر اسلامي هیوادونه د دوشنبه په ورځ اختر کوي. د طالبانو رهبر د یک شنبه په ورځ د اختر د لمونځ کوونکو په وړاندې په راڅرګندېدو سره وویل چې طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته ازادي او امنیت راوستی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیا مو د تل پشان مننه.
د ورجینیا ایالت د سترلینګ د اقصا اسلامي مرکز امام شیخ سمیع الله صافی چې څو وخت د روژې د میاشتې د تراو د ختم لپاره راځینو شاګردان او مقتدیان هرکلی کوي. شیخ سمیع الله صافی وی چې د دوی اسلامي مرکز کې د هر هیواد رنگ او نسل مسلمانان په یو صف کې ولاړ وي.
منګ او تاسو کې چیرته د مسجدونو ته ورشو، ماشاءالله تعالی د هر یو تور دی او سپین دی او د افریقا دی او د آسیا دی او د هر یو امریکا دی او د استرالیا دی، نو ټول ماشاءالله په یو دسترخوان باندې ناشته می په د افطار په وخت کې، د سحری په وخت کې په مسجد کې لکه
سمیع الله صافی د ننګرهار ولایت شګي ولسوالۍ کې زیږیدلې او د مصر الازهر پوهنتون کې زده کړو نه پس شل کاله مخکې امریکا ته د یو مهاجر په صفت راغلی او غوښتل یې چې هغه څه چې زده کړي هغه د ټولنې په خدمت کې وقف کړي.
ته اراده مې دا و چې که چېرته زه امریکا ته لاړ شم او په داسې یو دینی کار چې التزه پیدا کما او دین د پاره خدمت ورسیږي او مسلمانانو د پاره د مستر د خدمت وګرځم نو دغه می غټه لوی ارمان.
د اقصا اسلامي مرکز امام شیخ سمیولا صافی وی چې دوی په خپل ویناو کې د اسلام اصلي روح خلقو ته بیانوي.
نو زمونږ کوشش هم په دې مساجدو کې په جمعو خطبو کې او یا په پروګرامونو کې اصلا په عمدغه موضوع او مسله باندې چې اسلام ډیر خوسته دین دی او اسلام اسکله په تشدد او په سختی او په افراطیت باندې چاته حکم او امر نکي.
دلته د مسلمانانو ټولنه شیخ سمیع الله ته د یو مشر او د دینی لارښود په سترګه ګوري او خوشاله دي چې یو داسې دینی مشر لري.
موږ ډیر بختور یو چې د شیخ سمیع الله صافی سره یو ځای د یو مقصد لپاره کار کوو او غواړو چې د ټولنې ځوانان د اسلام د اصولو سره سم وروزو.
پندلس کرن ادم خان د شیخ سمیع الله صافی د نظرت لاندې قران حفظ کړي او اوس د تراو امامت هم کوي.
الله اکبر.
هغه زما د پاره نه یوازي استاد او یو لار خود دی بلکې د پلار حیثیت لري. موږ ډیر خوشاله یو چې د شیخ سمیع الله غونډې لار خود لري.
د اقصا اسلامي مرکز کې د ماشومانو یعنی انجونو او هلکانو دواړو لپاره ځانګړي سنفونه جوړ شوي چېرته چې خزینه خونکې شاګردانو ته دینی زده کړې ورکوي.
ماشاءالله د دې محیط ډیر صمیمي دی. موږ خپل بچیان دلته راولو تر څو د دینی علومو سره بلد شي.
شیخ سمیع الله صافی د فیسبوک د خپل صفحې د لارې هم دینی لارښوونې کوي او امریکا میشتو افغانانو ته خپل پیغام رسوي.
داسې یو لباس یو چې په دې مملکت کې حتی تا ته ښه نه ښکاري، نه وي درته نه ښکاري، مګر که هلته خپل مملکت غربت فقر ته وګوري، التا خلقو د پاره د سیدلک د اختر جامع نو د نور غندې ورک
د اختر پښپه. د اقصا اسلامي مرکز امام د خپل مقتدیانو سره یوځای د انسانيت د پاره د خیر او امنیت دعاګانې وکړي او د ټولنې غړو د خپل امام سره یوځای کم کې اختر ته هرکلی وویل. متی الله عابد، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا امریکا غاک آشنا رادیو د اختر په مناسبت ځانګړي خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې نن د سپینې خبرې د خبرونه پر وخت د شپې د 8 بجو نه تر 10:30 بجو په مستقیمه توګه آشنا رادیو استودیو ته زنګ ووهئ او د اختر په مناسبت په ځانګړي خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره 001-202-6-3-3-6. امریکا غاک آشنا رادیو.
د امریکا غاک آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د می لومړی نیټه هر کال په نړیواله کچه د کارګر د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. په روسیې، اروپا، منځنی ختیځ، جنوبي آسیا او د امریکا په ډیرو ښارونو کې د کارګرانو نړیوال ورځ ولمانځل شول. په پېښور کې د کارګرانو وضعیت څنګه دی او څه غواړي؟ په دې اړه د موسکا صافی رپورټ واوري.
نن د مې لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو کارګران د غربت د ورپې خو ستونزو له امله نن هم په سخته ګرمۍ کې په خپلو کارونو بوخت دي. 38 کلنه سوریا یو افغانه کډواله ده چې په پېښور کې اوسیږي. هغه د بنګړیو په پلورلو خپل د کور اړتیاوې پوره کوي. د افغان کډواله د خپل ژوند سختو حالاتو د بنګړو پلورلو ته اړ کړې ده.
همی پنج شش هفت سال میشه می کارم میکنم، از غریبی میکنم، از مشکلاتی میکنم، نه سر سایه ندارم، نه زمین الله دارم، چیزی ندارم، سایه الله پیش ماست. از هر چیزی تیاج هستم، متیاج هستم، از نان، از گشنگی، از جه، از خیمه، از چیزی هم در بدر هستم. مشتاقم همی تو در بدر هست، به سوال هستم، خود همی تو در بدر هستم.
همدغه شان په پیښور کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دیار لسکلان نصیب لاسګاډي چلوي او د ورځې 200 روپۍ ګټي. دغه سن کې نصیب باید د کار کولو پر ځای سبق ووي، خو د بیوزلۍ له کبله باید خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي.
سهار پاسیگم رازگاره چلوم ما بس رازگاره چلوم تعلیم نپاتی ما بس روز 200 روپای کام بس غریبی ده کل کیگی کل نکیگی بس بورد بازار که کار کود افغانستان ما
د ژوند کړهونه دومره زورور شي چې کارګر شپه او ورځ آرام نه لري. له یوې خوا خواریکخ د روزګار د سختی و سره مبارزه کوي، نو له بلې خوا د پاکستان مالی تورم یا انفلاسیون کاروبار ټکنه کړی دی.
نن د ورځې 800 روپۍ دی اړې دم او مشکل هغه د قیمتیم ده. دغسې یو ټیم غوړي په 2.5 کیلو غوړي 500 روپو ته ختلي، خو مشکل داسې ده بس گزاره به کوو.
صبح وقت میخواستم بر غریبی خود چیز مشکل باشه و سر به خود چیز مالم ساده شد فایده ایم است که نشد تاوانم بسته.
پا کال اتل سواش پگتیاییم که یوش مرکارگرانو دخپل و حقونو لپاره غک پورته کرده و او پا دیلار که یه مبارزه کرده و ده کارگرانو ورز هر کال پشاندار و مراسمو لمنزل کیگی، خطر ده محاله کارگرانو یه ورز هم ده جوان ده کراونو لعمله ده سکون سان نده آخسته. موسکا صافی ده امریکا غاگ پیخور.
دیرش دقیقه ده افغانستان او دنیا پا حکلا دوانه پا مهم و پیخو او رپوتونو زغلن ده نظر. هر جمعه دش پی دیوولس و بجونه تر یوولس نیم و بجو پوری ده امریکا غاگ آشنا تلویزون ده. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي د یو هیئت په مشرۍ د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر وکړ. میرمن پلوسي د اوکراین څخه له لیدو وروسته د یکشنبې په ورځ په پولینډ کې د اوکراین د خلکو زړورتیا وستایله او ژمنه یې وکړه چې د اوکراین د جګړې د راتلونکي پړاو لپاره د اوکراین د اړتیاوو د ارزولو لپاره د روسیې د ماتولو په برخه کې به د امریکا مرستې دوام وکړي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د درې ساعته ملاقات وروسته د یکشنبې په ورځ په پولند کې رسنیو ته وویل چې اوکراین ته تللی د امریکا د کانګرس پلاوی د اوکراین د دفاع د ستاینې او د اوږدمهاله پوځي بشري او اقتصادي مرستو په ورکولو کې موافقه دي او ژمنه یې وکړه چې امریکا به تر هغه وخته پورې د اوکراین تر څنګ ولاړه وي چو روسیه تا ماتی ورکری. موږ د امنیت بشری مرستې اقتصادي مرستې او بلاخره کله چې بریالي شو څنګه به بیا رغونه کوو خبرې وکړي. موږ ویاړو چې ولسمشر زلنسکي ته د امریکا د کانګرس لخوا د یووالي پیغام، د هغه رهبرۍ ته د امریکا د خلکو د ستاینې پیغام او د اوکراین د خلکو د زړورتیا د ستاینې پیغام ورکړ. د کیف نه د نانسي پلوسي د لیدنې انځورونه د یکشنبې په ورځ د ولسمشر زلنسکي د دفتر لخوا خپاره شول. دغه سفر چې کنا نو اعلان شوی داسې مهال تر سره کیږي چې امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي.
زه د امریکا د خلکو او کانګرس نه د دې قوي ملاتړ نه مننه کوم. دا څرګندوي چې امریکا نن د روسیې د تیری په وړاندې او د جګړې په مهال د اوکراین قوي ملاتړ کوي. د امریکا د مرستې څخه زموږ د دولت د حاکمیت او زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره مننه کوو.
د امریکا د استازو مجلس مشر اوکراین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. پلوسي د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د امریکا تر ټولو جګ پوړي چارواکي ده چې فته سفر کړای دی. مونږ باور لرو چې مونږ تاسو ته د دې لپاره راغلی یو چې د ازادۍ لپاره ستاسو له مبارزې مننه وکړو. مونږ د ازادۍ په محاس کې یو او ستاسو مبارزه د هر چا لپاره مبارزه ده او له همدې عمله زموږ ژمنه دا ده چې تر هغه وخته پورې له تاسو سره یو چې جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د امریکا له کانګرس نه وغوښتل چې اوکراین ته د 3.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د ملکی وګړو دوه ډلې په ماریوپول کې د فولادو کارخانو ته چیرمه له کورونو ایستلې دي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بیرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولودیمیر زیلنسکی تیر شپه ناوخته ملت ته په وینا کې ویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپل خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. برېښنا عمر خیل د امریکا غک واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په قومي هدف باندې د ولاړو قتلونو د دوامدار راپورټونو په اړه کې په خپل کې د اندېښنه باندې ټینګار وکړ چې د امهارا د سیمایزو چارواکو لخوا د ایتوپیا په لویدیځ د تګری کې شوې دي. ډېر دغه قتلونه د هیومن رایټس واچ او د افی د بینالمللي موسسې په ګډ تازه راپورټ کې مستند شوې دي. په خاصه توګه د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي موږ په ژوره توګه د راپورټ په موندلو سره نارامه شولو چې دغه اقدامات قومي پاکسازۍ سره برابر دي. د افی د بینالمللي موسسې او هیومن رایټس واچ راپورټ د نتیجې ته رسیدلی دی چې د لویدیځې تیګری په زون کې نوي مقرر شوي دارچیان همدغه راز د ایتوپیا د امهارا سیمه ییزه ماموران او امنیتي چارواکي د قومي پاکسازۍ د مبارزې همدغه راز د بشریت په خلاف د جنایتونو او جنګي جنایتونو مسؤل دي. د 2000 کال د نومبر په میاشت کې د جنگ د پیل کې دوه را په دیخوا په لویدیځه تیګری کې تیګریان هدف ګرځول کېږي. نطاق پرایس څرګند کړه چې راپورټونه وای د ایتوپیا د تیګری قوم د زرګونو کسانو په لویدیځ تیګری کې په خود سرانه توګه باندې کول دوام لري. د دغو باندې کولو شرایط دومره خراب دي چې ژوند ګواخي. منګه غوښتنه کوو دا رنګه بندیان سمدستي خوشی کړی شي او په مربوطه چارواکو باندې غږ کوو چې بینالمللي څارونکو ته اجازه ورکړي چې د توقیف ټولو مرکزونو ته لاسرسی ولري. ښاغلی پرایس وویل دا زموږ کلک دریځ دی چې په دې باره کې باوري تحقیقات وشي او د هغو عام قتلونو په باره کې حساب کتاب وشي چې په جنجال کې هره شامله خواهی مرتکب شوي وي. دا د ستونزې د دوامدار حل د یوې برخې په هسته. موږ د ایتوپیا له حکومت نه غواړو چې په ایتوپیا کې د بشري حقوقو په باره کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو د کمیسیون سره همکاري وکړي. د عام قتلونو دوامداره راپورټونه د نظامي جنجال پای ته د رسولو په سمدستي والی باندې ټینګار کوي. امریکا د ایتوپیا د حکومت او د تیګری د سیمه ییزه مقام لخوا د دشمنۍ و پای ته درسولو اعلامي هرکلی وکړه او په هغو خبرونو خوشاله شوله چې د دوی پسې د ژوند ژغورنې د مرستې د رسولو لومړي کتارونه پیل شول. د دغو اعلامیو په نظر کې نیولو سره امریکا خپله غوښتنه نوې کړله. په ټولو وسلوالو اکټرانو باندې غږ وکړه چې د ملکیانو په خلاف له تاوتریخوالي ډډه وکړي او له بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. امریکا په خپله غوښتنه باندې ټینګار وکړه چې له ایتوپیا نه د ټولې خارجي قواوې ووځي همدغه راز د سیمه ییزه چارواکو لپاره چې له ګاونډیو سیمو نه خپلې امنیتي قواوې لرې کړي. نطاق پرایس له ټولو شامل خواو نه وغوښتل چې ضروري اقدامات وکړي چې د دشمنۍ او د ودرولو او د بشري لاسرسي په مخ کې د خنډونو د نه اچولو او دوامداره لاسرسي له بشري حقوقو نه د سرغړونو په باره کې د شفافو طریقاتو او د ټولو اکټرانو لخوا د سرغړونو په حق له د تاریخاتو دا ډور کړی او په ایتوپیا کې جنجال ته دی د خبرو لارې حل پیدا شي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.